څلور بجې شوې. احمد شبریم د اسدی رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو جزئیات خبرو او ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. په دایکنډي کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په برید کې 15 دولتي سرتیري مړه او ټپیان شوي او د برتانیا صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوی ملکی استازی وای په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره کم فرصت پاتې دی. نیکولاس کی پرون پنځشنبه په بروکسل کې له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د هیلمند چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یو موافقه وشي.
It's not only Secretary Pompeo who says he hopes there will be an agreement.
دا وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه دی چې وایي هیله مند دی د سپتمبر له پیل مخکې به د سولې موافقه ترلاسه شي، بلکې زه له هر افغان څخه چې وینم یې دا خبره اورم. دا یوه ګډه هیله ده. څرګنده خبره ده چې وخت کم پاتې دی، خو د افغانانو ترمنځ تر اوسه کوم تفاهم یا خبرې نه دي شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره سه شنبه کابل ته د سفر پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سپتمبر میاشتې له پیلېدو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د دایکنډي د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله نن ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبانو تیره شپه 12 بجې اورزګان ولایت ته څیرمه د کجران ولسوالۍ په څلورو امنیتي پوستو او د هلمند او دایکنډي ترمنځ سیمه کې پر دوو پوستو پراخې حملې وکړې. طالبانو ادعا کړې چې په کجران ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یو کنډک او درې مهمې پوستې نیولې او په نښته کې 8 سرتیري او یو قمندان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر دګرمن نقیب الله که څه هم دا منی چې د طالبانو بریدونه پراخو، مګر وای د افغان ځواکونو د مقاومت له کبله طالبان ونتوانېدل چې پوستې ونیسي او په شاتګ یې وکړ. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې د محمد قاسم په نوم د ولسی پاتسون یو قمندان او دوه ساتونکي له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د سرپل امنیت قمندان غلام جیلانی ابو بکر د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل طالبانو تیره شپه په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر اړوندې انتن پوستې برید وکړ. هغه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
پوستې مفرزه امنیت ملي که
طالبانو تیره شپه د ملي امنیت د مفرزه پر پوسته چې د سوزمکلا ولسوالۍ د انتن په غونډۍ کې پرته ده برید وکړ، چې په نتیجه کې د ولسی پاتسون د قمندان محمد قاسم په ګډون درې دولتي سرتیري وژل شوي او دوه طالبان مړه او درې نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د دوی یو وسلوال وژل شوی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې له هغه سره خپل اړیکې ډیر زیات خو بلل، خو په عین حال کې د طنز په ژبه هغه ته ویل چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې دی لاسوهنه نه کوي. دواړو مشرانو نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګه کې سره وکتل او نوې دقیقې خبرې وکړې. ترامپ او پوتین په تیرې وکال کې د لومړي ځل لپاره او په داسې حال کې سره ګوري چې د دواړو هیوادونو اړیکې د نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو پر سر ترنګلې شوي، خو په دې کتنه کې د ترامپ لهجه ډیره خوشبینانه وه. پوتین وویل دا لیدنه د دواړو لوریو ترمنځ د دوه اړخیز ډیالوګ د دوام لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل شته چې باید بحث پرې وشي. سپینې مڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ترامپ او پوتین د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت ښه اړیکې لرلی شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. د برتانیا د صدارت یوې ویان د ننو ویل چې میرمن می او ښاغلی پوتین د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې سره وکتل. ویاند زیاتوي چې می همدراز برتانیا ته د هغو دوو روسي پوځي استخباراتي افسرانو د سپارلو غوښتنه هم وکړه چې د برتانیا حکومت په سالزبوري ښار کې د اعصابو د فلجونکو زهري موادو په وسیله د روسیې د استخباراتو د پخواني ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي دي. او په سایبیریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي. د سایبیریا د ایرکوتسک سیمې په دریو ولسوالیو کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو په دوام د سیلابونو له راوتلو وروسته پرون د جون په 28مه نیټه په سیمه کې بیړنی حالت اعلان شو. د ایرکوتسک سیمه ییزې حکومتي ادارې نن وویل چې د چارواکو له لوري د سیمې د پریښودو له امر سره سره یوه ښځه او د هغې میړه وروسته له هغه مړه شول چې له کوره وتلو ته چمتو نه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په افغان سوله کې مرسته وکړي څو اقتصادي ګټې وکړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. زلمی خلیلزاد به سبا په قطر کې له طالبانو سره د سولې وم پړاو خبرې پیل کړي. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد د خبرو ته هیله من ښکاري.
په لومړي ځل باندې په تیر اتلس کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیانو خوشي کول و.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د میوو حاصلات تر پخوا زیات شوي.
زردالو، شفتالو، مثلا سیب و انار چیزا و حاصلات.
د خوست ښار د ستراتیژیک پلان کارونه پیل شوي، خو له دې هڅې سره سم د مځکو د غصب اندېښنه یو شمېر کسانو راپورته کړي.
د دې ښار د توسعه لپاره چې کله ستراتیژیک پلان جوړیږي دا خو په هغه کې نه تطبیقیږي. د دې لپاره باید مځکه موږ ولرو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی په ورته وخت کې دا هم وویل که داسې وشي پاکستان به له اقتصادي پلوه ډېره ګټه وکړي. د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال ګل ایاز راپور لري.
د افغانستان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی وای پاکستان سره اړیکې عادي حالت ته راوستل غواړي. په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز تر سوري لاندې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ویل چې پروژې نه بلکې مضبوط نظام د رابطو غوره سرچینه ده او دا د حکومتونو ذمہواري جوړیږي چې په دې لړ کې کار وکړي او تجارتي اړیکې نور زیاتې پیاوړي کړي. اشرف غنی ویل چې د دې لپاره د سیاسي ارادې ضرورت دی. نوموړي په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د مې 29مې لوی جرګې حواله ورکړه. وی ویل چې په درویشتو نکاتو کې دوه ټولو مهمه وی.
They instructed me in the government of Afghanistan to normalize relations with Pakistan.
هغه ماته حکومت ته لارښوونه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې عادي کړي. بل لارښوونه دا وکړه چې په هیواد کې د نننه او سیمه کې د وسلوالي جګړې سولې زحل راوباسي. د اړیکو د خکولو لپاره ماضی ته نه ګورم بلکې مخې ته لید پکار دی. د دې لپاره د خې ستراتیژي ضرورت دی او پاکستان خپل د بد ستراتیژي خبره منلې ده چې غوره خبره ده.
Pakistan where bad strategy has been recognized.
ولسمشر غنی ویل چې دا تورخم لاره چلریشت ګینټې خلاصولو پریکړې سره بعد د دوړو هوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. اشرف غنی ویل چې د دوی ایجنډا دوړو هوادونو لایو بل سره نن خلول دي او په جمهوریت طریقې سره مخې ته تګ غواړي.
The narrative that I'm offering to the people of Pakistan.
زه د پاکستان ولست خپل نظریه ورکوم چې د امن پرواستو کې ورسره همکار شي. لدې سره بعد ټولې خبرې او ستونزې هوار شي. زموږ لوی جرګې د امن خبره کړي. خو د دې معنا دا نه ده چې طالبان طاقت ور دي بلکې امنیتي حالات په بدلېدو او د پرمختګ په حال کې دي.
د غونډې ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وینا وکړه او وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې منتخب جمهوري حکومتونه دي او ډېر په ځمواري سره به د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار وکړي. قریشي ویل چې تر څو په سیمه کې امن نه وي راغلی تر هغې پورې خپل مقاصد نشي ترلاسه کولی او په دې لړ کې همکاري ډېره زیاته ضروري ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د سیمه ییزو څیړنو په مرکز کې پرون وینا وکړه او نن به په لاهور کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو په غونډه کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکایي استازي او طالب مشانو ترمنځ د مذاکراتو ووم پړاو د افغان سولې لپاره یو چانس بولي. د دغه شورا مرستیال وایند اسدالله زائری نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو لوریو ترمنځ ووم پړاو خبري به د بین الافغاني خبرو او اوربند لپاره زمینه برابره کړي. له دې سره د طالبانو پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر، پخواني چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر غوی اټکل کوي چې په دې پړاو خبرو کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري ورسته شي. جزئیات له کابل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو ترمنځ د خبرو د پړاوونو د نسبي ځنډ وروسته بیا مذاکرات پیل کړي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مند ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ خبري ورسته شي چې دا د افغان سولې لپاره پرمختګ بلل کیږي. د دغه شورا مرستیال بیان اسدالله زائری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما بسیار روشن است. ما بارها اعلان کردیم که ما
دای وای پدی از مکتمر روخانه ده مکتل ده اعلان کرای چې د سولې په تړاو د خغلی خلیلزاد هر جوړ حتی به د اوربان لپاره زمينه برابر کړی او طالبان به له افغان دولت سره د سولې لپاره مخامخ خبرو تقانی کړی
با حکومت افغانستان و با دولت افغانستان.
خغلی زایری وای د سولې علی شورا او افغان حکومت تم لري چې خغلی خلیلزاد دی د خبرو جزئیات ورسره شریک کړي. که څه هم تر دې وړاندې د غلورو ترمنځ شپک دوره خبري شوې خو د افغانانو غوښتنه اوربند دی، هغه څه چې طالبان یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وړاندې نه مني. خو تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پړاو خبرو کې به له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دغه هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترګرۍ په هدف نه کارولو باندې بحث کیږي. همداشان تر دې مخکې خاغلی خلیلزاد چې په یو ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړه، دا یې هم وویل چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي، د بین الافغاني خبرو پیلیدل او اوربان هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنۍ غونډو کې پرې بحث شوی دی. هڅه مو وکړه د دغه دواړو خواوو ترمنځ د ووم پړاو خبرو په اړه د طالبان نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. په ورته وخت کې د طالبانو پخوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغه ازادي راډیو ته وویل تر ډیر اټکل کیږي چې په دغه پړاو خبرو کې به د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ خبري ورسته شي.
دواړه طرف په دې باندې چې خبري به کامیاب وي او نتیجه به ورکړي. دا خبره د سنیاي سي څور پړاوونه بیا د دې په نورو خبرو کې د فکر کوم چې هغه په نورو خبرو کې به طالبان خبري د پانانو سره وکړي او د امریکایانو سره به ونه کړي.
له دې سره د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د مذاکراتو دا پړاو تر ټولو مهم او اساسي دی، ځکه دواړه لوري هم امریکایان او هم طالبان اړ دي چې د سپتمبر میلادي میاشتې تر رسیدو وړاندې یوې هوکړې ته سره ورسیږي.
ټاکل شوی چې سبا سلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشي په دوحه کې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا ځل خبرو ته ځینې په سیاسي کتونکو هیله مند دي. په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر خسته.
یو وخت خیره راځي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پمپیو راغلی و سورز باندې د افغانستان د جمهور رئیس ملاقات درلود او په دې پړاوې داډ ورکړي چې د فوت باندې چې طالبان د ځلې کنات ورکړي چې هغه د افغان دولت سره خبرې کوي. تر دې وړاندې په لومړي ځل یعنی د کوچنی اختر کې په لومړي ځل باندې په 13 کلو کې طالبانو د افغان دولت یو عملی اقدام ډیر وستای چې هغه د طالبانو د سلګونو بندیان خوشی کول و. نو زه فکر کوم چې دې همدغه نریټیو واخلل شي چې افغان دولت تل لومړیتوب شو ولای دی، تل د طالبانو په وړاندې هر هغه ژمنه چې کړې ده تر سره کړې ده، مثال په ډول همدغه د بندیان خوشی کول. اما متحده ایالاتونو تر اوسه پورې پښکارا هیڅ ډول پلان یا روډ میپ د سولې هغه په مطبوعاتي کړه نه دی چې دی به طالبان سره کوم خبرې کوي او کوم پلان دی لري.
تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته هم اشاره وکړه، هغه هم وویل چې هغه څلور موارد یاد کړل چې په هغه کې اوربند او په هغه کې د خارجي قوا او وتل او افغانستان بیا د ترهګرو نه استفاده و. د خبرې یاد کړی دی نو د امریکایانو له لوري خوانده خبرې دي.
و دا د یوازي څلور موضوعات دي جناب شباب صاحب، دا وته میاشته ویل کیږي، یعنی هغه څه یو مفصل روډ میپ چې افغان دولت کابل په لومړی پروسه کې دوم پروسه کې او بیا د مشورتي لوی جرګې نه ورسته چې 2200 افغانانو خپل نظرونه ورکړل، د افغان دولت وکیل او افغان دولت د نظرونو لوخت د افغانستان د دولت لخوا چې کوم پلان جوړ شوی دی چې طالبان سره سره مذاکره باید څنګه وشي، کوم کوم موارد بحث وشي او څومره انعطاف وشول شي، دغه شی یو مفصل شی د متحده ایالاتونو د خوانه دی هغه شوی. اما زه فکر کوم چې دغه د طالبانو د بندیانو خوشي کول به طالبان ته دغه ادرس څخه ښاغلی خلیلزاد وتوانیږي چې هغه د افغانستان د دولت ژمنتیا دی ته وروشي، نو ممکن په دې ناستو کې څه ناڅه پرمختګ وشي. اما زه بیا په دې باور نه یم، دغه پروسه ډېر اوږده شوه چې دا د سپتمبر مخکې د خپل میزان انتخابات مخکې د سولې مذاکرات یو مثبته نتیجه ورکړي، خو حداقل د افغان دولت سره خبرې پایل هم سیده به تر ټولو لوی لاسته راوړنه وي.
که څه هم پامپیو دې ته خوشبیني ښکاره کړې ده او تمه یې لرلې ده چې تر انتخاباتو مخکې به یوه نتیجه ورکړي، بل لور ته په هر حال تر اوسه پورې طالبانو ښکاره څه نه دي ویلي چې په دې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی او یا دوی څومره پرمختګ ته تمه لري. لیکن د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانه یې هم دا هیله کړې ده چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. که چېرته له طالبانو سره خبرو پرمختګ کړی وي نو له پاکستانه ولې په دغسې وخت کې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د مرستې تمه کوي؟
که کومه چې ما د افغان دولت د ولسمشر خبرې پرون واورېدلې په هغه مطبوعاتي کنفرانس کې چې پاکستان کې وي، د افغانستان نړیب ډېر ښکاره و. ډېره برخه یې نویشته، د برخه یې په اقتصاد راڅرخېدله، نویشته د برخه یې پر هغه برخه راڅرخېدله چې د پاکستان اوس همداوس ته آی ایم ایف اتلس میلیارده ډالر پوروړی دی او افغانستان کولی شي چې په دې برخه کې ډېره مرسته وکړي، افغان مارکیټو ته خلاص کړي، همدارنګه د منځنۍ آسیا سره وصل کی او د دې په بدل کې باید گوادر افغانستان ته ورکول شي. نو ډېره برخه د افغان دولت دا سفر یا د افغان ولسمشر دا سفر دی یو ډېر قوي موقف څخه و او یوازې غیر مستقیم ویل چې چیرې پاکستان نیت ونه لري یا عمل ونه کړي د سولې په حق لبانې، نو دا مسایل نه حل کېږي. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا اوس د آسیا په کچه باندې مسله ده، خو ډېره برخه یې د افغانستان د پاکستان د هر اقتصادي بحران سره د مرستې وه چې افغان دولت دې کولی شي افغانستان چې پاکستان سره ډېره مرسته وکړي.
له نجیب آزاد څخه په مننې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د دولتي ځمکو د غصب مخه ونیول شي او په اوږدمهاله قراردادونو ته هم نه ورکول کیږي. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالانو داسې مهال د ځمکو د غصب او اوږدو مهالو قراردادونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د ښاري پراختیا وزارت لخوا خوست ښار لپاره د ستراتیژیک پلان د جوړولو کارونه پیل شوي دي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان وایي په خار او خارته په نږدې سیمو کې د دولتي ځمکو غصب، همدارنګه د دې ځمکو اوږدمهالو قراردادونو د خار د متوازن پرمختیا مخه نیولې ده. دوی اندېښنه لري که چیرې په دې اړه جدي اقدامات ونه شي نو د خار د پرمختیایي او ستراتیژیک پلان جوړول به بې ګټې تمام شي. د خوست د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان آزادۍ راډیو ته وویل
د دې خار د توسعې لپاره چې کله ستراتیژیک پلان دا خو په او کې نه تطبیقیږي، د دې پوره باید منځکه موږ ولرو. که د دې منځکې شتون امکان ونه لري، ښار توسعه امکان نه لري، نو ځکه موږ سره دا سوال پیدا شو چې د منځکې تر غصب لوندې روغولیدي یا غصب روان ده، نوره هم غصب کیږي.
د خوست د ولایتي شورا یو بل غړی جان میر زازای وایي خوست ښار د اتیا کاله مخکې نقشې له مخې جوړ شوی چې پراختیا ته یې اړتیا ده.
موږ تاسې عملاً ګورو د یوه پارک دپاره یا د یوه تیلو پمپ دپاره اوږد مهاله قراردادونه کیږي، داسې فکر کوم په خپله ذات کې دا یو غصب. موږ د تمیرو دپاره ځمکه نه لرو، موږ د مکتبو د پوره ځمکه نه لرو. نو که چیرې یو لس پنځلس شل کاله نور ووځي خوست کې به بالکل د دولتي تعمیراتو د پوره به ځای نوي اوس هم نشته.
په خوست کې د دولتي ځمکو د غصب په اړه مدني ټولنو هم تل د رسنیو او ټولنیز میډیا له لارې غږ اوچت کړی او دا مسله یې څوارلس میاشتې مخکې کله چې ولسمشر غني خوست ته راغلی و هغې سره هم شریکه کړې وه. لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګر وایي
څوک د قانون د لارې لار ورته برابروي هم د پلان خارج چې یو کار پکې کېږي غصب دی که په زوري نه شي هم غصب دی. دا د ولسمشر حکم دی. دا ولسمشر بیا هم خبرېږي ګورئ تاسو لکه خبر موږ خبرو موږ نه کو خبر بل څوک بالاخره یو چا غږ بر ور ورسېږي چې هغه ساحه چې تا امر کړی و په دې کې اوس په بل ډول پلان تطبیقېږي.
د حکومت د اجرایه رئیس سلاحکار داود شاه مکینزوی وایي په دې کې که د ټوپک په زور د غصب موضوع نشته خو دا هم غصب دی چې یو حکومتي چارواکی د پلان خلاف د قانون په چوکاټ کې ورته لارې جوړوي.
یو غصب هغه دی چې زورواکی د ټوپک په زور راځي ځمکه نیسي. یو غصب هغه دی چې د قانون په چوکاټ کې لاره ورته جوړوي د پیسې د فساد په مقابل کې غصب کوي.
بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د ولایت مقام نوي مشرتابه په وخت کې د دولتي ځمکو هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي
د ولایت مقام د نوي رهبرۍ په وخت کې هیڅ اوږدمهاله قرارداد نه دی شوی. د ځمکو خپلواکې ادارې قراردادونه کړي دا مرکزي موضوع ده. په دې برخه کې هر ډول چې د قانون غوښتنه وي موږ د قانون په رڼا کې اقدامات کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د نړیوال بانک په مالي مرسته د ښار جوړولو وزارت د چارواکو او تخنیکي ټیم لخوا د خوست ښار لپاره د ستراتیژیک او پرمختیایي پلان پر جوړولو کار پیل شو. د ښاري پراختیا وزارت د چارواکو په وینا چې د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کې خوست اولین ولایت دی چې ښار ته ستراتیژیک او د پرمختیا پلان جوړونه پیلېږي او کار به یې د یو کال موده که سر تا ورسیگی.
پا افغانستان که سشکال تا روست دا پولیو لس پیشی سبت شبی روستی یوه پا روزگان کیوا. دا سازی رو خبریال خان محمد سین پا دیاره دا افغانستان دا آمی روخت جاوی سرد دا پولیو دا سنگیل مسئول داکتر هدایت استانگزی سر مرکه کرده. شغل استانگزی دا مرکه پا پیل که دا پولیو دا واکسین دا تدبیق پاورانده دا ستونزو یادوانه وکړه.
متاسفانه یو څه د هیواد بعضې موقعیتونه دي چې هلته د دولت د مخالفینو د کنټرول لاندې دي یا د سرتاثیر لاندې دي. نو هلته تقریبا د څلورو میاشتو را په دې خوا طالبانو یا مخالفینو ځینې بندیزونه لګولي دي د نړیوال روغتیایي سازمان او د آی سی آر سی په سازمان په فعالیتونو باندې. هغوی داسې فکر کوي چې دغه د پولیو پروګرام د دبلیو ایچ او مربوط ده. نو په همدې خاطر د پولیو پروګرام هم بند کړی ده. در حالی چې دا خبره کاملا زه ردوم، دبلیو ایچ او موږ سره صرف تخنیکي او مالی مرسته کوي. د پولیو د پروګرام مالک د افغانستان د عام روغتیا وزارت ده او د عام روغتیا وزارت تاسو بگی که او بهترم یا اجتماعی وزارت ده چې مکلفیت لري چې د افغانستان خلکو ته په هر چا کنټرول لاندې چې که نه مکلفیت لري چې ورته خدمات ورسوي. زموږ هدف دا ده چې فقط خپلو ماشومانو ته چې د پنځو کلو نه ټیټ عمر لري هغوی ته د پولیو واکسین په منظم ډول ورسوو. موږ په ډېرې او حساسه مرحله کې یاستو چې زموږ هیواد اکثریت منطقې د پولیو د وایرس نه پاکې دي. صرف په جنوبي حوزه کې په هلمند، قندار او اروزګان کې د همدې مشکلاتو له امله یا ناامنۍ له امله ورته رسیدګي مشکل سوې ده. بندیز لګېدلی ده. د دې وایرس ګرځېدا را ګرځېدا شته او متاسفانه زموږ ګران ماشومان هغه د تاسو وینئ چې فلج کېږي.
تاسو ویل چې د پولیو پر وړاندې مخالفین خنډونه ایجادوي. په دې حصه کې د عامې روغتیا وزارت کولی شي
د عمر روغتیا وزارت میډیا له تاریخ نه دغه همیشه د اواز پورته کوي چې پولیو پروګرام نه د دبلیو ایچ او مربوط ده، نه د آی سی آر سی مربوط ده، نه د بل چا. دا یو ملي برنامه ده. دې پر برنامه کې ټول افغانان مکلفیت لري، ولو که د دولت خلک دي، که طالبان دي، که هر څوک دي، که نه تنها چې زمینه مسایدي کې بلکې باید همکاري وکړي. او په زمن کې په دې تیرو دو هفتو کې موږ لا کوشش هم کړی ده چې د نړیوالو ټولنو له طریقه د ملل متحد له طریقه په دوی باندې فشار واچوو چې تر هغو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې دا نه د دبلیو ایچ او پروګرام ده، نه د بل چا پروګرام ده، دا یو ملي پروګرام ده او دا صحت د خلکو حق ده. مخالفینو کې دولت ده باید د سی کارکوونکو سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې تر اوسه د پولیو څومره واقع ثبت شوي دي؟
سږکال لس واقع ثبت شوي دي، پروسه کال یو واقع. جغرافیایي ساحه محدوده شوې ده. دا اوس فعلا زموږ تقریبا دیس ولایتونو کې پولیو نشته، شکر ده.
ډاکټر هدایت سانکسی.
ستاسو له پیغامونو
ستاندان د کندهار ولایت مې اړیکه نیول ده. ما دا خوښ دي د کندهار ولایت د بند ولسوالۍ څخه دا زموږ سړک ډېر زیات خراب شوی دی. موږ غواړو دا زموږ سړک د دولت چارواکي دا زموږ غواړي او دا زموږ سړک ته راته جوړ کړي. السلام علیکم.
یونس لکونل څخه موږ د سبتو هو ملي لړې څخه دا غوښتنه وه چې د برېښنایي تصویر د زر د زره په ټول افغانستان کې توضیح لړۍ باید پراخه کړي. بیا هم تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه زما دغه ستونزه یا پرمختګ په واک کې وړاندې چې کوم دی دا سبتو هو ملي لړۍ د ورسوي دغه مهم تذکرې ده او د دې تذکرې مخنیوی کېږي. غوښتنه مې دا وه چې دغه تذکرې برېښنایي تذکرې زر د زره په ټول افغانستان کې توضیح لړۍ به شروع شي. السلام علیکم.
نمر رحمت الله دی لوګار ولد دی ازر لکالینا من پولیس مخالی خبر حکومت دا د لفر دی دی ازر لاری بند دی ټول سلور طرفنا او به پیاده خلکم نتیږي او په دکانو کې خوراکي مواد ټول ختم دی او مریض کلا راکټ رسوالی نه وتی سوس طالبان صحه تر شي دی به طالبان تاو کی شو به تا مرګه مرګه رسوالی تر راځي بس غریب نه بس ساوتی او لکه ډیر سخت مشکل سره مخامخ اقتصادي راتونه مننه
رحلاله زابل خبرې کوم وروره او زابل په ولایت کې دا خرواریان په منځ کې دا افغان بیسین شبکه کار نه کوي. زموږ مشکل تر مخابرات زر چارواکو ورسوي د ډېر وخت کې دا موږ دا مشکل لرو. نو د ازادي راډیو سره دا خواهش لري دا زموږ پیغام تر دا چارواکو ورسوي. السلام.
زه اسلام د امیر زوی د کونړ اوسیدونکي د چپه درې ولسوالۍ څخه مربوط یم چې زمونږ په کلینیک کې موږ له ګولایان او دوای نه راګړي رسون سره مخ یو او ګرمي دي زیات دی او مزونه زیات شوی دی. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په بلخ ولایت کې د بڼوالۍ وده سبب شوې چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د میوې حاصلات زیات شي. له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زی.
په بلخ کې د بڼوالۍ وده سبب شوی چې د داخلي میوې تولیدات زیات شي او له بهر څخه د وارداتي میوې د کچې د کموالي تر څنګ د مزار شریف په بازارونو کې د وارداتي میوې بیه هم ټیټه کړي. خو بڼوال بیا په دغه ولایت کې د زراعتي اوبو د کموالي او د میوې د ترلاسه شویو حاصلاتو د ښې ساتنې لپاره د سړخونو له نشتون شکایت لري.
نن سال حاصلات بسیار حاصلات سال خوب بسیار
سخت کال حاصلات ډیر ښه کال و خاصرات مو ترلاسه کړ خو ستونزه دا ده چې سرخونی نشته درڅو مو خپل میوې پکې وساتو. په بلخ کې د کرهنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې یوازې په روان کال کې یې نږدې په 2000 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه یا بڼونه احداث کړي دي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر سالم سعید ازدی راډیو ته وویل چې په جوړو شوي بڼونو کې د انګورو باغونه او د پستې ځنګلونه هم شامل دي. په 1500 جریبه ځمکه کې د میوې باغونه جوړ کړل شوي دي چې ټول ولسوالیو ته مربوط کیږي. خو اکثرا په چار بولاک دهدادي خلم بلخ او نهرشی ولسوالیو کې بڼوالو لیوالتیا درلوده چې مسمر باغونه جوړ کړي. د کرهنې ریاست د مسؤلانو په خبره چې په 300 جریبه ځمکه کې د انګورو باغونه او په 1500 جریبه ځمکه کې د پستې ځنګلونه احیا کړي دي. د کرهنې او مالدارۍ ریاست مشر سالم سعید وایي چې په بلخ کې د بڼوالۍ د ودې په خاطر په روان کال کې د دغه ولایت د میوې حاصلات 40% ډیر شوي دي. د کرهنې اداره وایي چې په مجموعي توګه په بلخ کې 5 لوی سړخونه شته چې پکې د بڼوالو تولید شوي میوې ساتل کیږي. خو په دغه ولایت کې د بڼوالۍ ودې ته په کتو سره دا شمېر سړخونه کفایت نه کوي او د دې ادارې مسؤلان په هڅه کې دي چې د باغدارانو د ستونزو د حل په خاطر د نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نورې سړخونې هم جوړې کړي. په بلخ کې تولید شوې میوه نه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته بلکې د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونو ته هم استول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش لزازیاریو په پراستول سمس کې لیکلي دي پاکستان له سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ دی ځکه مجبور دی چې له ګاونډیانو سره ښه چلند وکړي. حکمت الله حماس له نادالي څخه لیکي عمران خان دې له افغان ولسمشر سره په کړیو وعدو عمل وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه ادا کوي او دوه مخه سیاست مخته وړي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي ولسمشر باید د پاکستان پښمنو تیرونه وځي. عبدالله بارکزای لناوی خلی که ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې له پاکستانه تضمین واخلي. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند وی بلی موضوع ته اشاره کړې او د لیکي په لشکرګاه کې د صنعتي شارکوټه جوړ شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره فرصت کم پاتې دی. ښاغلی کی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل دی هیله مند دی چې د روان کال د سپتمبر میاشتې له پیل مخکې به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې اووه کسان وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې په سوزمکلا ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د محمد قاسم په نوم د ولسي پاڅون یو قمندان او دوه ساتونکي وژل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره نن د جاپان په اوساکا ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د امریکا او روسیې د دوه اړخیزو اړیکو، د ایران، سوریې او وینزویلا د اړوندو مسایلو او همدارس د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو د کنټرول په اړه خبرې وکړې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې د دوی هیوادونه یوازې هغه وخت خ اړیکې لرلی شي چې مسکو د ګواښلو له لارې د نړیوال امنیت د زیانمنولو له پالیسۍ لاس واخلي. او په سایبریا کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په ایرکوتسک سیمه کې د درنو بارانونو له وجې په راوتلو سیلابونو کې دوه کسان مړه شوي دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر دې دمه د سریلانکا 15 لوبغاړي اوټ شوي دي، 128 منډې یې کړې دي. د غزنی اوسیدونکو په سیمه ییزو ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړی دی. ګڼو او غزنیوالو دا شکایت کړی دی. چارواکي څوي حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو په دولتي ادارو کې له روان اداري فساد څخه سرټکوي. دوی وایي په دغه ځای کې به داسې اداره پیدا نه کړي چې هلته د فساد په کښتون ونه لري. د دغه ځای دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه فساد همداسې دوام ولري د دولت او خلکو ترمنځ واټن زیاتېږي، دولت یې مخنیوی وکړي.
زه میرویس یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اداري فساد ډېر ده د غزنی کې. مثلا کوم کار دې باندې په کومه اداره کې متاشه پیسې غواړي پلمه درته جوړوي؟
مثلا کومه اداره؟
ټولې ادارې د غزنی.
زه محمد داوود د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. فساد به تر حد زیات دی، دولت دې خلکو مخنیوي وکړي.
بل لور ته د غزنی محلي اداره بیا وایي دغه کار د مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د غزنی والي واحد الله کلیمزی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زما تر راتګ مخکې په غزنی کې اداري فساد زیات وو خو اوس کم سوی دی.
په غزنی کې فکر کوم د مال ماموریت نه مخکې دغه مشکلات د حد نه ډېر وو. زه نه وایم چې 100% ختم شوي دي، ولې په دې کې ډېر تغییر او بهبود راغلی. د نور کنټرول لپاره یې موږ انشاءالله د عدلي او قضایي ارګانو سره په ګډه او د کشفي ادارو سره ګډ کار کوو. تاسو ولیدل چې تر کې ډېر لوړ پوړي چارواکي موږ د قانون منګولو ته وسپارل، بندي شول، دوی چې په فساد کې لاس درلود ځینې د وظیفونه ګوښه شول او نور به مو انشاءالله په پوره جدیت او قاطعیت سره موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو.
بلور ته بیا د غزنی یو تن سیف الله د چارواکو دغه خبره سمه نه ګڼي چې ګویا اداري فساد دې کم سوی وي. ازادي راډیو ته یې وویل په دولتي ادارو کې فساد کول کومه نوې خبره نه ده.
اداري فساد د غزنی په ادارو کې کومه نوې خبره نه ده، له وختونو راهیسې دی. یعنې زه خپله شاهد یم، موږ دوستانو یو خزینه معلومه غوښتله مقرره سي 40,000 افغانۍ یوازې د مقررې ترې اخیستې دي. رشوت کې، فساد کې، دوه کاله مخکې د غزنی د پوهنې ریاست یو مامور د 50,000 افغانیو د رشوت وسلس روونی ورسو، خو هغه مامور دی او وزیر افغانی پور کول سره به طالبان څخه آزاد سو. دا چارواکی وایي چې دی په فساد ورکوي، هیڅ امکان دی نه لري چې دی فساد ورک. کوم کسان چې فساد کوي غوته سزا ورنکړل سي، فساد هیڅ وخت نه ورکیږي او نه دی په توان کې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی دیار لس ولسوالۍ په ټولیزه توګه له کاره لوېدلې دي او ډیری اوسیدونکي د ولسوالیو پر ځای خپل دولتي او دفتري کارونه د غزنی په مرکز کې خلاصوي. خو ویل کېږي چې دلته دغه کلیوالي خلکو ټول کارونه دا بډو او فساد په بدل کې ورته خلاصيږي.
په غزنی کې لیداری فساد شکایت په کونړ کې اوشمیر ل ټلیفوني شبکو شکایت لري. په دې اړه کونړ روح الله انوري راپور لري.
ابراهیم د مرکز اسدآباد اوسیدون کی خپل موبایل لاس کې نیولې او له کوره د دې د پاره بهر راوتلې چې څوی انټرنیټ کار وکړي، خو دی وای دلته هم سیګنل نه ورکوي.
د دې د پاره چې زه نت استعمال کم بهر راوتم بازار ته، خو په بازار کې د نت سپیډ ډیر کم دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دلته د نت سپیډ تیزول لپاره هلې ځلې وکړي تر څو موږ د نت نه استفاده وکړو او خپل کارونه پیل کړو. په
کونړ کې انټرنیټ هر یو کارکونکو د انټرنیټ د کمزوري حالت څخه شکایت کوي. دوی وای هر ټلیفوني شبکه په خپلو سوداګریزو اعلانونو کې د انټرنیټ د چټکتیا او خوالي په برخه کې د 3G او 4G خبرې کوي، خو عمل کې د انټرنیټ سپیډ له 2G هم کمزورې ده. زیور رحمان وای
اریو شبکه خپل پیګه جو اعلانات لري چې 3G او 4G. تاسو راشه دا یو ځل چیک کړئ دا رښتیا 3G دی کنه دی. یو ان تن یا یو رات په ټولو اسدآباد کې ولګی او صرف سنوم د 3G ورک په موبایل کې همغه د اسدآباد رسیدګی نشي کولای. 3G نه دی، هغه د 2G نم سلو دی. څوک د پښتون نشه چې دا تل د څونو مخلوق د تا د سور راډون لګولې دي.
په کونړ کې د مخابراتو او ټکنالوژي چارو سرپرست رئیس انجینر محمد شفیق مشفق آزادی راډیو ته وویل چې خپل وزارت ته یې دغه ستونزه رسولې او د تلیفوني شبکو مسؤلین ورسره ژمنه کړې چې مشکل به حل کړي.
د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه والا د دې لپاره موږ په مرکز کې د اطراف دفتر کې ټول شرکتونو والا راغوښتو چې په هغه کې ټول شبکې وي او هغه والا
خلق وای د افغانستان مخابراتو او ټکنالوژي وزارت دوی سره تل د تلیفوني شبکو د نرخونو راټیټولو او د انټرنیټ د کیفیت خوالي ژمنی کوي، خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم په سمه توګه نه ده عملي کړې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لومړی به د کرکټ حال درکړم. په نړیوال جام کې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. تر اوسه پورې 15 اوورونه شوي دي. سریلانکا بیټنګ کوي، 115 منډې جوړې کړې دي، 15 لوبغاړي سوسېدلي دي. او بیا هم تر ازادي او اوریدونکو پروګرام مخکې بلخ ته مخه کوو. د لرغونو سیمو په خپل سر کیندنه او د پخوانیو آثار و قاچاق په بلخ ولایت کې له عمده فرهنګي ستونزو شمیرل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست ادا کوي چې اکثر دغه کیندنې د دغه ولایت په نامنو ولسوالیو کې په لرغونو سیمو کې کیږي او آثار هم قاچاق کیږي. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو د قاچاق او د باستاني سیمو د خودسره کیندنو په اړه اندېښمن دي او د امنیتي چارواکو څخه د بلخ د فرهنګي شتمنیو د ساتنې غوښتنه کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم محمد خلیق وایي چې په دولت آباد، خلم، بلخ او چهارملک ولسوالیو کې سره له دې چې باستاني سیمې په خودسره توګه کیندل کیږي او د هغو آثار په هر ته قاچاق کیږي، ځینو ځایي خلکو د لرغونو سیمو په حریم کې کور نه هم جوړ کړی دي. هغه زیات کړه
نه مشکل موجود دي چې د برابر شي قرار دریم بیشتر
لا کوم ستونزې سره چې مو کومخ یو هغه د لرغونو سیمو په حریم کې د کورونو جوړول دي. دلته باستاني توکي هم قاچاق کیږي او په لور پرتو سیمو کې لرغونی صحت په خود سره توګه کیندل کی
صورت میگیره.
د اتقا سره قاچاق او د لرغونو سیمو خود سره کیندنو د بلخ ولایت فرهنګان هم اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې اکثرا لرغونی سیمې په هغه ساحو کې په خود سره توګه کیندل کیږي چې د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمې دي. په بلخ کې یو فرهنګ پال محمد ګل زلمی وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق طالبان هم ترسره کوي او په دې طریق ځان ته جنگي او مالی امکانات برابروي.
د مورد غصب حریم آثار باستانی رو کدراف شو چیز میکنه؟
په لرغونو سیمو کې د حریم د غصب په اړه باید ووایم چې محلي حکومتونه یې باید مخنیوی وکړي. اکثرا دا کار د طالب وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ترسره کیږي او دا جدن یوه د اندېښنې وړ مسله ده. سره له دې چې د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د لرغونو سیمو او د باستاني اثرو امنیت خوندي وساتي، خو د بلخ امنیه قوماندانۍ
وای چې اکثرا لرغونی سیمې د طالب واستوالو تر ولکې لاندې ساحو کې کیندل کیږي او د اثارو قاچاق هم په همدغو سیمو کې ترسره کیږي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل وایي چې دوی لرغونو سیمو ته د ګواښ د ختمولو په خاطر په هغو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي چې حتی ډیر شمېر باستاني ساحې موجودې دي. ښاغلی عادل یې په اړه
به خاطر نگهداری از آثار باستانی ما یک
د باستانی آثار رو د ساتنې لپاره موږ یو لړ عملیات ترسره کړل چې ښه پرمختګ یې هم درلود. ځینې سیمې چې هلته باستانی توکي موجود دي هغه د طالبانو تر ولکې لاندې ساحې دي. یوازې بلخ نه دی چې فرهنګیان پکې د لرغونو سیمو د کیندنو او د آثارو د قاچاق په اړه اندېښمن دي. د بلخ په ګاونډیو ولایتونو سمنګان او سرپل کې هم ورته ستونزه موجوده ده. مجیب حبیبزی، مزار شریف.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې د یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غواړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوند کې چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نورو ستونزو له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم دې ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسؤل سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره وورو خو ترې به لاندې وقفه ورسته.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه کار کوئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو؟
ډېر مننه. لومړی سلام وړاندې کوم ټول افغانستان کې موږ افغانستان
بله د شونکو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه غوز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي آیا کافی دی ورته د شمیر کنا ضرورت ست؟
نه دغه شمیر شونکو زموږ اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شونکو ته البته فرصتي بسنه کوي ضرورت نه. خو هغه بستونه چې موږ تر مالیه وزارت له خوا اخیستي پس کوي چې دغه بستونه زموږ نیازمندي تکفل نه کوي او موږ اویا زره ښوونکي په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل ښوونکي د امنیت د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ د جانبي برنامو یو برنامه د حق الزمه ښوونکي استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې ښځینه ښوونکي د قرارداري معلم په توګه هم استخداموو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندي پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولای شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی له شکر سلیمه نه. خو کولی چې دغه برنامه پنځوس سلیمه او یا هم نور سلیمه زموږ نیازمندي پوره وکړي.
مېرمن نزهت تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حلاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید هغه برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چیرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او معرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بحثونه، موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالی امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل شي، دغه بستونه د حکومت د مالی امکاناتو
بله. میرمن نزهت،